شواس شبه سای خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي او د ازادي رډو د اتو بجو د خبرونې اوریدونکو ته شرح خلاصته. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت دننه د اختلافاتو په اړه د زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو. په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر پر پاکستان د احتمالي نویو بندیزونو په اړه هم څرګندونې کړې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د ولسمشر سره نن اجرایه رئیس پر برېښنایي تذکرو خبرې کوي. په امریکا کې یو تن د تروریستي بریدونو په عمري حبس له امله په عمري حبس محکوم شو او اوکراین له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیې فشارونه زیات کړي. د خبرونو تفصیل تمه ده چې نن د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له ولسمشر اشرف غنی سره د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه خبرې وکړي. اجرایه ریاست پرون په یوې اعلامیې کې د ښاغلي عبدالله په وینا خبر ورکړ چې د دغو تذکرو د ویش لپاره نورو دقیقو خبرو ته اړتیا شته. ولسمشر اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ ناوخته د برېښنایي تذکرو لپاره خپل نوم ثبت کړ. د اروپایي شورا د بشري حقونو کمیټې پرون د سویډن پر حکومت شخ وکړ چې د افغانستان مهاجرو ته د پناه غوښتنې پر شرایطو لګیدلې محدودیتونه کم کړي. د سویډن حکومت په 2015 میلادي کال کې په اروپا کې د مهاجرت د بحران له امله پر پناه غوښتونکو محدودیتونه ولګول. د بیلګې په ډول د سویډن حکومت له پناه غوښتونکو د کورنیو د یوځای کېدو حق واخیست. د سویډن حکومت غوښتل چې په دې ډول هغه هیواد ته د پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیسي. خو د جرمني د خبري اژانس ډي پي ای په حواله د اروپا د بشري حقونو شورا د سویډن له حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان د پناه غوښتونکو لپاره هغه شرایط برابر کړي چې په اروپا کې د مهاجرت تر بحران مخکې موجود و. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو تن د القاعده د فعال په جرم په عمري حبس محکوم شو. دا کس په 2003 کال کې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د برید په ګډون د یو لړ تروریستي بریدونو په ترسره کولو مجرم پیژندل شوی دی. د امریکا عدلیه وزارت پرون وویل چې په نیویارک کې محکمې ابراهیم سلیمان عدنان آدم هارون په بند محکوم کړ. دا کس چې په سپین ګل مشهور دی د حکم د اعلان پر مهال محکمې ته نه و ورغلی. مخکې هم د محکمې په غونډو کې له ګډون څخه ډډه کړې وه. د تیر میلادي کال د مارچ په میاشت کې مجرم او پیژندل شو چې په هغه برید کې لاس و چې په 2003 میلادي کال کې القاعده ډلې په افغانستان کې کړی وو او پکې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي وو. 28 کلن هارون د نیجر دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوورونو کرکټ نړیوالو مسابقو لړۍ له زیمبابوې وګټله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ د یوې ورځنۍ د نړیوالو سیالیو دا لړۍ په شارجه کې روانه ده. سره له دې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه بله مسابقه لا پاتې ده، خو د پرونیو لوبې پایلې څرګنده کړه چې افغانستان د لړۍ ګټونکی دی. د افغانستان لوبډلې د سیالیو د روانې لړۍ له څلورو څخه درې ګټلې او یوه لوبه د زیمبابوې په ګټه تمامه شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک د پرونیو لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغان توپ اچونکو ډېره ښه توپ اچونه ترسره کړله او زیمبابوې اوس له 50 منډو هدف د ټول لوبغاړو په سمون سره وټاکه. افغان لوبغاړو توپ اچونکو دغه هدف ته ځان په ډېر اسانۍ سره ورسوه. پرته د کوم لوبغاړي سوځېدو سره افغانستان دغه هدف ترلاسه کړ او بریا یې خپله کړله.
د تیرې ورځې په سیالۍ کې مجیب زاترانه د زیمبابوې د لوبډلې 5 لوبغاړي وسوځول او د سیالۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرانس ته وویل چې روسیې نړۍ لا انټرنیټي جګړې سره مخامخ کړې ده. هغه غوښتنه وکړه چې لویدیز دولتونه پر روسیې فشار زیات کړي څو ماسکو په اوکراین کې د خپل نفوذ د پراختیا هڅې بندې کړي. پیترو پروشینکو پر ماسکو تور پورې کړ چې په نړۍ کې د افراطي شي او کیڼ اړخو ګوندونو ملاتړ کوي او په نړۍ کې د ناکرارۍ جوړولو لپاره یې خپل انټرنیټي پاوس په کار اچولی او د انټرنیټ له لارې ناسم معلومات خپروي. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا کړه او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه. پیترو پروشینکو د کریمیا الحاق ته اشاره وکړه او ویل چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو وسلوالو د روسیې ملاتړ په داسې کړکیچ بدل شوی چې د غرب د ډیموکراتیکو ارزښتونو پر ضد دی. پروشینکو د خپل هیواد د دفاعي ځواک پر زیاتېدو د ټینګار ترڅنګ وویل:
Ukraine's enhanced defense potential would rise to the cost.
دی وای د اوکران د دفاعي قدرت زیاتی دلبه د روسي د تشدد مخه ونیسي او د داسې دفاعي قوی په موجودیت کې به روسیا تر بلې حمله مخکي بیا بیا فکر کولو ته مجبور شي. د اوکران ولسمشر زیاته کړه که چیرته روسیه د کریمیا ټاپووسمه بیرته ورنکړي او د نړیوالو منځګړیو په مرسته د هغه د حکومت او بیلتون غوښتونکو د سولې د نړیوالې موافقې ملاتړ ونکړي، باید نړیوال بندیزونه ورباندې زیات شي. د امریکا یوه معتبره منصفه پلاوی په 14 روسي وګړو او شرکتونو د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې تور پورې کوي. په دې کې د روسیې یو شرکت چې په غیر رسمي ډول روسی ټریول فاکټری بلل کیږي هم شامل دی. دا تورونه چې پرون د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر له دفتر خبره شول تر ټولو مهم جنایي اسناد دي چې مولر په امریکا کې د روسي د فعالیتونو په اړه د خپلو ژورو تحقیقاتو په لړ کې خبروي. په خبرو شوي اسنادو کې د منصفه پلاوي په حواله ویل شوي چې روسي ادارو په 2014 میلادي کال کې د امریکا په سیاسي بهیرونو کې لاسوهنه پیل کړې وه. په اسنادو کې د فیوجینی پریګویژن یادونه شوی چې کرملین لپاره د خوراکي موادو قراردادونو له امله د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په آشپز مشهور دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر وایي چې د ملي وحدت د حکومت دننه د اختلافاتو د هوارولو هڅې روانې دي او ورته هیله من دی. زلمی خلیلزاد په ورته وخت کې پر پاکستان د نویو بندیزونو د لګولو خبره وکړه.
هنوز بحث از این موضوع در امریکا قراره که مطبوعات راپور داده.
په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې داسې ښکاري چې کابل هڅې کوي چې د منځنۍ اسیا د هیوادولو لري پر پاکستان فشار راولي. موضوع مو د سیاسي چارو لکتون کې نصر الله ستنګزي سره شریکه کړي.
مرکزی آسیا هر هیواد چې موږ سره نزدیکی کې په نورو هیوادونو باندې حتی پر روسیه باندې تاثیر درلودای.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو جرمنی په مونشان ښار کې د نړیوال امنیتی کانفرنس موضوع څارلې. د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د افغان متقاعدینو ستونزې در سره شریکو.
کار دی یو دکاندار نه کړی دی بل دکاندار نه کړی هغه چې ورځم راته وي چې پیسې مې راکړه او دلته چې راځم په پنځله سمان راشه پوهتل وي په شلم دوفوت راشه دا پسنګ چې
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د ملي وحدت د حکومت دننه د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې شوي او مثبتو نتیجو ته انتظار دی. خلیلزاد زیاته کړه چې د افغانستان سیاسي مشرتابه ته سلا ورکړې چې د مهمو او اختلافي مسلو د حل لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی تر مشرۍ لاندې داسې شورا جوړ کړي چې سیاسي استازي او مشران پکې وي. خلیلزاد ویل هیله من دی چې په کابل کې سیاسي اختلافونه ژر حل شي. په همدې حال کې د ارګ او د بلخ د لواکل لري شوي والی عطا محمد نور ترمنځ اختلافات لا پر ځای پاتې دي چې د راپورټونو پر اساس د الکترونیکي تذکرو ویش هم د ارګ او د اجرایي ریاست ترمنځ اختلافي مسله بلل کیږي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی پر راپور کې.
په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان سیاسي مشرانو ته شایي چې د وضعیت حساسیت درک کړي او تر کورنیو اختلافونو تیر شي. د هغه په وینا د افغانستان سیاسي مشران باید د مهمو مسلو د حل لپاره مشوره وکړي او د وسلوالو طالبانو او تروریزم پر ضد د کلکې مبارزې لپاره سره ودرېږي.
شدت یافتن جنگ ضد طالبان
و د افغانستان په خارونو او په ځانګړي ډول په کابل کې د وسلوالو طالبانو او د هغوی د ملاتړو د وحشیانه حملو له زیاتېدو او د جګړې له شدت سره د دې وخت را رسیدلې دی چې د افغانستان هغه سیاسي مشران چې د طالبانو پر ضد همکاري سره وکړي کوچنی لوبې یو لورته پریږدي او له سیاسي اړخه یو ګډ دریځ جوړ کړي. هغوی باید له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې او پرمختګ لپاره کوچنی مسایل له نظره وغورځوي او پر اساسي مسله چې جګړه ده تمرکز وکړي.
زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان سیاسي مشرانو ته سلا ورکړي چې د اختلافي او مهمو مسلو د حل لپاره د جمهور رئیس په مشرۍ داسې سیاسي شورا جوړ کړي چې وسلوالو طالبانو پرته د ټولو نورو مخالفو سیاسي اړخونو استازي پکې وي. د خلیلزاد په وینا تر هغه وخت چې وسلوال طالبان د جګړې د حل د منطقي لارې منلو ته تیاریږي، نور سیاسي عناصر باید همکاري زیاته کړي او د سترو پریکړو لپاره په خپلو کې سلا وکړي. خلیلزاد وویل سیاسي رهبري باید له اوسني وضعیت د افغانستان د ګټې لپاره کار واخلي او ټینګار یې وکړ چې کورني سیاسي کړکیچونه او پر کوچنیو مسئلو لانجې یوازې د افغانستان د دشمن ژندې ته اوبه ورکوي او هیڅ بله ګټه نه لري.
در این وقت اختلاف سیاسی و دشمنی سیاسی بین عناصر
په دې وخت کې د هغو سیاسي عناصرو ترمنځ چې د طالبانو ضد دي، سیاسي اختلاف او سیاسي دښمنی د افغانستان په ضرر ده. لدی عمله هیله لرم چې ټول مشران لدی شرایطو او لدی وخت داسې کار واخلي چې همکاري او مشورې ترمنځ زیات شي.
شغلی خلیلزاد ویل په کابل کې د اختلافونو د حل لپاره ګامونه پورته شوي او مثبتو پایلو ته یې پته مده. دا په داسې حال کې ده چې د ارګ او د بلخ د لواکلري شوي والي عطا محمد نور ترمنځ اختلاف پر ځای پاتې دی. د رپورټونو پر اساس د الکترونیکي تذکرو ویش د ارګ او د اجرایه ریاست ترمنځ اختلافي مسأله ده.
په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد څرګندونه د افغان حکومت دننه د اختلافاتو په اړه پوره پور کې واورېدې. زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته په مرکه کې حقي مسلې ته هم اشاره وکړه چې شای پر پاکستان نوې بندیز ولګول شي. په پاریس کې روانه اونۍ د اف ای ټی اف یا بین الحکومتي سازمان چې د پیسو د منځلو د مبارزې په برخه کې کار کوي غونډه ده. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی دی چې په دې غونډه کې ممکن پاکستان هم د هغو هیوادو په لیست کې شامل شي چې په قانوني ډول دغه هیواد ته پیسې نه ځي او بندیزونه پرې ولګول شي. زلمی خلیلزاد پر اسلام آباد د دې احتمالي بندیز په اړه وایي. تر اوسه دا موضوع په امریکا کې تر بحث لاندې ده، لکه څرنګه چې رسنیو خبر ورکړی دی. زه فکر کوم چې دا یو مثبت ګام دی که چېرته واخیستل شي او پاکستان پولیس کې شامل شي. بل لور ته د پاریس په غونډه کې پر پاکستان د همدې احتمالي بندیز په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې کابل د هغې هڅې ملاتړ کوي چې په سیمه کې ورسره د ترهګرو مخه نیول کیږي. شکیب مستغنی وویل
جمهوری اسلامی افغانستان کلن هم بصراحت
د افغانستان اسلامی جمهوریت له دوران د هملان کړو چې لا توریزم نه ملاتړ او په خو بدو د توریستانو ویشل خپل پیغام لري او د افغانستان دولت له هر هغه اقدام نه هرکلی کوي چې له مخې په سیمه کې د توریستي ډلو نه ملاتړ قطع کیږي.
د ترهګرو د مخنیوي لپاره تیرونی په کابل کې د دولسو هیوادو د امنیتي چارواکو او لوی درستی ځانو غونډه ترسره شوه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د دوشنبه او سېشنبه په ورځو د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادو پوځي چارواکو برخه اخیستې وه. زلمی خلیلزاد په کابل کې د لوی درستی ځانو په غونډه کې د پاکستان ګډون ته د شک په سترګه ګوري. د ازادي راډیو ته وویل
قدم
مثبت دا یو مثبت ګام دی، خو باید وکتل شي چې دا عملا څه ګټه کوي. د دې غونډې په ګډون کوونکو کې یو شمېر هغه دي چې په خپله د ستونزې عامل دي. وګورو چې د دوی په سیاست کې عملا تغییر راځي یا هغه تګلارې چې دوه مخه ده دوام کوي. یو شمېر سیاسي کتونکو په دې باور دي چې کابل هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه وهڅوي تر څو پر پاکستان فشار راولي او په دې ډول اسلام آباد د کابل غوښتنو ته سر ټیټ کړي. په دې اړه به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځل استاد نصر الله ستانکزي څخه واورو چې څرنګه ممکنه ده چې د منځنۍ اسیا پیاوړی هیواد قزاقستان د کابل د دریز ملاتړ وکړي.
په مرکزی اسیا کې په تیره بل کې تاسو ته اشاره درلوده قزاقستان تر ټولو غښتلی هیواد ګڼل کیږي او په نسبی استقلال نسبت روسانو ته هم په سیمه ییزو مسایلو کې عمل کوي. بل ټکی دا ده چې قزاقستان اوس د امنیت شورا د نوبتي ریاست په غاړه لري، په هغه لحاظ هم کولی شي چې په پاکستان لازم فشار راولي. بل لوري د افغانستان د دولت او د قزاقستان ترمنځ په دې روسیې دوه نیمو کلو کې روابط ډېر نږدې شوي دي چې په یقیني ډول قزاقستان د خپلو منافعو د تامین لپاره او همدارنګه د سیمه د ثبات لپاره غواړي چې په دې سیمه کې یو ډول مشري هم ثابت کړي. اما دا د موږ په ډیپلوماسۍ پورې ارتباط لري چې موږ څومره کولی شو د موازنه وساتو او څومره کولی شو د لوبغاړو ته په اصطلاح هغه لازم واک ورکو یا لازم دلایل ورکو تر څو وي مثبت خواته د موږ په ګټه او د افغانستان دښمنانو په ضد عمل وکړي.
د ازبکستان ولسمشر میرزیایف له کابل سره روابط ډیر نږدې کړي دي. آیا له دغو روابطو افغانستان استفاده کولی شي چې قزاقستان ته نور هم ورنږدې شي؟
ولې نه، په څو دلایلو نږدې کېدای شي. یو دا ده چې که چېرې موږ له مطلقاً له د پاکستان د اقتصادي معاصرې نه یا د هغه اقتصادي ترانزیتي لارې نه ووزو او د خپلو ګاونډیو هېوادو سره لا هم روابط وکړو، یو ښه نقطه خو دا ده چې کېدای شي فشار پاکستان باندې ډېر راشي. له بلې خوا نه د ازبکستان نږدې والی له قزاقستان سره په تېره بیا د نوې رهبري چې یو ډول تغییرات په داخلي سیاست او بهرني سیاست کې راولي، دقیقا د مرکزي آسیا هر هېواد چې له موږ سره نږدې کېږي په نورو هېوادونو باندې حتی په روسیې باندې تاثیر درلودی شي.
په منځنۍ آسیا کې تاجکستان نسبتا کمزور هېواد دی، لیکن تاجکستان په ورته وخت کې د افغانستان لخوا د ترورستانو له اوښتو نسبت نورو هېوادونو ته ډېره ویره لري. که چېرته دغه اصل ته وکتل شي، آیا فکر نه کوي چې تاجکستان هم د افغانستان په قضیه کې ممکن د کابل د دریځ ملاتړ وکړي او د پاکستان سره روابط ممکن خړپړ شي؟
ارزو کوم چې تاجکستان په څو دلایلو ممکن دا اقدام ونیسي کړی. یو دلیل دا ده چې لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، خپل تاجکستان ډېر غښتلی هېواد ده، مرکزي آسیا کې په اقتصادي لحاظ کمزوری هېواد ده. په دې پنځو هېوادو کې یو دلیل دا ده چې مستقله لوبه نسي کولی، یعنی د روسانو قواوې دلته وجود لري، د هغوی سره باید په تفاهم دا اقدام وکړي. بله مسله دا ده چې تاجکستان صریحاً د پاکستان د واردات یو لوی مارکیټ ګرځېدلی ده، په هغه لحاظ هم نسي کولی چې مستقیما عمل وکړي. او دریم ټکی او مهم ټکی دا لکه چې موږ باید دغه شکونه چې نسبت د موږ دولت ته یا د ناټو د غړو هېوادو ته په مرکزي آسیا په سیاست مدارانو کې تر ماسکو پورې وجود لري، دا باید مرفوع کړو تر څو هغوی په ډاډه زړه بیا د پاکستان په ضد لازم اقدامات وکړي یا د سیمې په ارتباط لازم موضوعګیري وکړي.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې تاجکستان له پاکستان ډېر واردات لري. بل لور ته ترکمنستان دا امید لري چې پاکستان ته ډېر صادرات وکړي، د ګازو صادرات وکړي. څه فکر کوي چې ترکمنستان به د افغانستان تر څنګ ونه درېشي او په پاکستان باندې بل دې لارې فشار رانشي چې په افغانستان کې امنیت تامین شي؟
که د طالبانو د اسلامي امارت دوران نه را شروع کړي بیا تر ننه پورې ترکمنستان معمولا بې پرې سیاست غوره کړی د افغانستان په قضایاو کې. او په دې کې په اصطلاح یو ډول ګټه هم کړې ده، په دې معنا چې سرحدات تقریبا مسئول پاتې شوي دي. زه فکر کوم چې ترکمنستان یوازې په دې سیمه کې غواړي اقتصادي پالیسي مخته بوزي، ډېر په دغه قضایاو کې صریح ونډه نه لري. د ترکمنستان دولت اعلامیو ته یا موضوعګیریانو ته هم که وګورو، ډېر په واضح ډول د افغانستان په سیاسي قضایاو کې ځان نه دخیلوي.
له نصر الله ستنګدي څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې خوست ورزو، او هلته مو د قومي مشرانو او مدني فعالانو له یوې غونډې خبرو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو او مدني فعالانو پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره باید ځوانانو ته پراخه ونډه ورکړل شي. د دې غونډې په اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست یو شمېر قومي مخور او مدني فعالان وایي چې ملي ګټو ته ژمن او په علم سمبال ځوانان کولی شي په هیواد کې شته سیاسي او امنیتي کړکیچ پای ته ورسوي. دوی چې د جمعې په ورځ په خوست کې د هیواد پر روانو مسایلو کې د ځوانانو د ونډې په باب جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې. د هیواد په کچه د ځوانانو د پیوستون او یووالي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د خوست یو تن قومي مشر حکیم وری وویل چې
ځوانانو دي چې وطن ته حرکت ورکوي، وطن به دوی دوی باید تعلیم وکړي، اتفاق وکړي او ټول پی ولسی پی وای اتحاد شي. دې د پوره چې دوی پاینده کې د وطن د جوړولو د پوره ښه جوګاوي د ځوانن کچیر د داس وکړي چې دوی مبارزه وکړي د صلح د پوره امکان لري چې دا مشکل دوی حل کړي.
د حاجی جنت په نوم یو بل تن قومي مشر وایي چې د ستونزو د ختمولو لپاره د ځوانانو او مشرانو ترمنځ همغږي توپ مهم دی.
دا ځوانون چې د کومې مشرونو په شو کې وي، ا مشرون کامیاب چې مشرون یې په شو کې وي ځوانون کامیاب دي. دا د لوی پکتیا ته زغیږي. یو لوی پکتیا نه به ان شاء الله په اوپی د کنا مرکزی حکومت کوبل تر رسیږي.
د خوست یو تن ملي سوداګر حاجی جمال ویل د هر ورځ په تیرېدو سره د ځوانانو رول ډیریږي، خو ځوانان بیا خپل رول هغه مهال په ښه ډول سرته رسولی شي چې په پوهنه او ملي روحیې سمبال وي.
دا چې ځوانون مسؤلیتي نه زیوتیږي، هغه ځوان باید دغه مخې ته روشي چې استعداد ولري، دغه ځوانونه پوره دغه ملک پوره د خورې پوره یو څه باید وکړی شي. دولته په ملک کې ډیره داسې خود سرانه عملی نه مروندي خو شاید چې د ملک د نجات ور.
د ځوانانو د انسجام لپاره د نورو بنسټونو ترڅنګ د جهاد او مقاومت د ارزښتونو د ساتنې په نوم دفتر هم پلان لري. د یاد دفتر مشر مبارک تنای وای دوی تکل لري چې د هیواد په کچه د ټولو میشتو ملیتونو او قومونو ځوانان سره یو لاس کی.
مونږ کوشش کوي چې مثال کې د افغانستان ځوانان کاته جګټه کې اوس وخت دا سره یوزي کی کیمې ننګري تاګي چې د دولت کې لري، په کومي سیستم کې لري، موږ د سولخ لیاري کوشش کی، د دولت لیاري کوشش کی، د دولت سره مونږ انکاري، دولت زموږ سره انکار دی.
د چارو کتونکو محمد جلال حق زدران هم وای کچېر ځوانان هیواد جوړونې ته صادق ژمنتیا ولري او په متحدانه ډول د هدف لپاره کار وکړي، نو کولای شي په افغانستان کې مثبت بدلون رامنځته کړي او په دې هیواد کې شته ستونزو ته د پای ټکی کیږدي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غړو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفی الله سنګزی کتنه ورته کوي.
میلیونونه افغانانو د جرمونو نړیوالې محکمې ته ویلي چې د جنگي جرمونو قربانیان دي. په همدې عنوان د سی بی ایس نیوز په خبرونه کې یو مقاله خبره شوې ده. په دې مقاله کې راغلي چې 1,100,000 افغانانو د جرمونو نړیوالې محکمې ته شکایتونه لیږلي دي او ویلي دي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو قربانیان دي. هغوی ادعا کړي چې د طالبانو او داعش افغان او بهرنی ځواکونو او په زورواکو پورې د تړلیو مختلفو ډلو لخوا ورسره ظلمونه شوي دي. دا شکایتونه په درې میاشتو کې له افغانستان او له افغانستان بهر په اروپا کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته رسیدلی دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور لمخې اوس په د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیان پریکړه کوي چې د دې شکایتونو او ادعاو په اړه تحقیق کوي که څنګه. تر اوسه نه ده معلومه چې هغوی به څه وخت په دې اړه پریکړه وکړي. افغان حکومت هم تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د غیر نظامیانو د تلفاتو په اړه لیکنه کړې ده. په مقاله کې د ملګرو ملتونو سازمان د ریپورت په حواله ویل شوی چې ملکیان ډیری په افغانستان کې په قصدي توګه په نښه شوی دي. د ملګرو ملتونو سازمان کلنۍ ریپورت د پنځمې پورې خبر شوی دی. په دې ریپورت کې راغلی چې په 2018 کال کې لک تر لګه 1,453 ملکیان وژل شوی یا ټپیان دي. لدې سره سره د ملګرو ملتونو سازمان د ریپورت په اساس د 2014 کال په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبل نه په سلو کې کم شوی دی.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې به واوري چې مدار ته د انټرنیټ لپاره دوی سپوږمکۍ نن استول کیږي. مخکې تر دې چې په دې اړه نور معلومات درکړو، جرمني ته مخه کوو. د جرمني په مونشن یا میونیخ ښار کې نړیواله امنیتي غونډه روانه ده. دا غونډه پرون د نړیوال امنیت د کمزوري وضعیت او د اټومي وسلو د پراختیا د غواښ په اړه په بحثونو پیل شوه او سبا ته به پای ته ورسي. د غربي هیوادونو او روسي کمزوري اړیکه او په اوکران کې روانه جګړه د میونیخ د نړیوال امنیتي کانفرنس د بحث له عمده مسایلو څخه دي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په میونیخ کې پرون د امنیتي کانفرنس په پایل کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس د شمالي کوریا د اټومي فعالیت لامل نړیوالو ته خبرداري ورکړ او ویل چې نړۍ یو ار بیا د اټومي کړکیچ له ګواښ سره مخامخ ده.
د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته موږ له اټومي ګواښ سره مخامخ یو. د یو اټومي کړکیچ له ګواښ سره مخامخ یو طبعا زما اشاره د شمالي کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت د اټومي وسلو او د لری واټن مشتونکو میزایلو پراختیا ته ده. په ټوله کې دا کار د نړیوالې ټولنې د غوښتنې خلاف او د امنیت شورا پر متعددو پریکړو لیکونو څرګند تیری دی.
کانفرنس ته په وینا کې د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې پر شمالي کوریا حد اکثر فشار راولي او هغه هیواد اړباسي چې له خپلو اټومي هڅو لاس واخلي. د ستولتنبرګ په وینا د شمالي کوریا د دولت مشر کیم یونګ اون د نړیوالو د غوښتنې خلاف داسې میزایلو ازمویلو ته دوام ورکړی چې اټومي سرو کې لږ ډولای سي.
شمالی کوریا د خپل اتمی پروگرام او د بالاستیک میزایلو پروگرام پراختیا ته دوام ورکړی چې موږ ټولو ته ګواښ پیښوي. د شمالی کوریا میزایل اوس د ناټو د ټولو غړو هیوادونو خاورې ته رسیدلی شي. پینګ یانګ د واشنگتن په پرتله منشن ښار ته نږدې دی، نو له دې امله باید موږ پر شمالی کوریا حد اکثر فشار راولو څو خپل اتمی پروگرام بند کړي.
شمالی کوریا د خپل اټومي هڅو لامل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر شدیدو بندیزونو لاندې ده. د ناتو عمومي منشي پرون په میونخ کې په امنیتي کانفرنس کې د امریکا د ادعاو په اړه چې وایي روسیه د وسلو د کنټرول پر هغه تړون چې د سړې جګړې په پای کې شوی و سرغړونه کړي، له مسکو وضاحت وغوښته، وویل چې روسیه باید له دې امله د ناتو اندېښنو ته ځواب ورکړي. یان سولتنبرګ د اروپا د امنیت لپاره د ناتو تړون فعالیت ته اشاره وکړه. ویل
د ترانس اتلانتیک اتحاد تر ټولو پیاوړی، اغیزمن او داسې معتبر اتحاد دی چې نړۍ یې ساری نه دی لیدلی، ځکه د اړتیا پر وخت موږ ټول تیار یو چې د خپل ګډ امنیت ټینګولو لپاره هغه کار چې اړتیا یې ده وکړو.
د میونخ ته نړیوال امنیتي کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې په روانه درې ورځنۍ غونډه کې په نړۍ کې د اروپایي اتحادیې پر رول او له مسکو او واشنگتن سره د دې ټولنې د اړیکو پر څرنګوالي هم خبرې کیږي. د میونخ ته امنیتي کانفرنس مشر ویلي چې نړۍ د بین الحکومتي بحران تر بریده رسیدلې او له سخت حقیقت سره مخامخ ده، ځکه ډېر کړکیچونه لا نه دي حل شوي او بې ثباتي روانه ده.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او د ازادي رادیو د اوریدونکو یو شمېر پیغامونه در سره شریکو، خو مخکې تر دې پیغامونو سپوږمۍ ته او بخښې مدار ته د دوو سپوږمکیو د استولو په اړه تفصیل له اسمت سروان څخه واورئ.
سپیس ایکس کمپنۍ غواړي چې د شنبې په ورځ د انټرنیټ د ازمویلو لپاره دوی سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولی شي. اوس غواړي چې نوی محصول د فالکن 9 توغندي د توغولو په وسیله وازموي. سپیس ایکس کمپنۍ یوه اونۍ وړاندې فالکن هوی توغندی په بری فضا ته ولیږه. که دا توغندی مریخ ته خوندي ورسی شي، نو دې سیارې ته به د انسان د خطو لاره هواره شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا توغندی له هغه پلیټفارمه وتوغول شو چې نږدې 40 کاله پخوا ورڅخه سپوږمۍ ته د انسان د لیږلو لپاره کار اخیستل شوی و. فالکن هوی چې 5 انجینونه لري له فلوریدا ایالت څخه واستول شو. درې کاله پخوا آلون ماسک اعلان وکړ چې درستې نړۍ ته د ارزانه انټرنیټ د رسولو لپاره د څو سپوږمکیو پر جوړولو پوښتې. په همدې لړ کې بېلابېلو خبري سرچینو ویلي چې دا کمپنۍ د شنبې په ورځ د سټار لینک په نوم دوی سپوږمکۍ د فالکن 9 توغندي په وسیله په ازمیشتي ډول لیږي. دا سپوږمکۍ په لوړ کیفیت د مځکې عکسونه اخیستلی شي.
تاسو لا پیغامونو
زه از غرض خاګ افغان لوسالی مې اړیکه نیولې ده. ما د ازادۍ راځو له کارکونکو نه دغه پیغام ده، هله ده چې ما پیغام تر یو ځای ورسوي. دغه لوسالی کې داعش، پاکستانی طالبان او دغه وطن طالبان فعالیت کوي، او تر دغه چې هغه پوز جوړ کې یا روزګان ته ځي او یا ساجو ته ځي، تر دغه ولسوالۍ ساجوی او روزګان ته شدید جان پیښوي. ما له دا ساج دا هیله د سلیما پیغام له ځای ورسوي او په دغه ولسوالۍ کې عملیات ترسره شي. وسلام.
ګوره د ایران راغلی یم، په کډه ګوادره دله ولاکه یا سرپمان لرم، ولاکه یا خیمه لرم، ولاکه شی لرم. دا کوچکا یالونه میرا سره دی وای زړه په یو غار نه نو تلای ما یالونه می ټول یخ را مړه کړل. یو خیمه نه راکې ما دا غزاګ دې ته نو نور ټول سره اكو پوری وره سي دی بل من په ولایت کې په غار کې پروتم وای دغه د لسنه خیمه ست نه و تاکس شي ولا که ست وای دغه دل یالونه می یخ را مړه کړل. ما دا پیغام دې دل ټول چروا په وره سي دی. د خدای په امان، سلام علیکم.
سلام، نجیب الرحمن بزګر خبرې کوم. د ننګرهار ولایت د خیلو ورسوالۍ د برکاش کوټه د باران په ورېدو سره ټول بزګران مو خوشاله شول. ټولې مځکې به مو خړو بشي، کرل شوي فصل به مو انشاء الله ډېره ښه نتیجه ورکړي. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
د سجر رډو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړیا 419 فری پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د افغان متقاعدینو پرستون زړه خېدلې یو مخکې تر دې چې لند خبرونه وړاندې کړو یو خبرتیا
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د سهار لوو د ماښام تر وبجو پورې ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپښنی وی او اف ام 3.5 اته بجې او 10 دقیقې شوي لاند خبرونه تمه ده چې نن د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ولسمشر اشرف غنی سره د بریښنایي تذکرو د ویش په اړه خبري وکړي. د اروپایي شورا د بشري حقوقو کمیټې د سویډن پر حکومت ژغ وکړ چې د افغانستان مهاجرو ته د پناه غوښتنې پر شرایطو لګیدلې محدودیتونه کم کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ابراهیم سلیمان عدنان آدم هارون د القاعده د فعال په جرم په عمري حبس محکوم شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 ورونو کرکټ نړیوالو مسابقو لړۍ له زیمبابوې وګټله. د اوکران ولسمشر پیترو پروشنکو د منشن نړیوال امنیتي کانفرنس ته وویل چې روسیې نړۍ له انټرنیټي جګړې سره مخامخ کړې ده. د امریکا یو معتبر منصفه پلاوی پر دیار له سرسی وګړو او شرکتونو د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهوری ریاست پټاکنو کې د لاسوهنې تور پوری کړ. مخکې تر دې چې د غوړیا 419 سفری پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام لرو.
کور کلی
جوړونکې فرشتہ مرسل.
قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. آیا کله د تقاعد ریاست ته ورغلی یاست؟ د تقاعد په اخیستلو کې متقاعد کسان له کوم ستونزو سره مخ دي؟
زه همدا را پدې خو چې موږ په دا پالمټریک د کسر متریک ده په خو درې ده نشو دا تقاعد چې ماتراکی دا ټول فکر راکړي.
مسول کسان څه جواب لري؟
پروسکل زمونگا نیازمندی نه هشاریه یو میلیاردو مونگ تا منظور شو هشپگ هشاریه دره میلیارده دو هشاریه تا میلیارده مونگ کسری بودی جمع دلوده.
زمونگ همکارا فرشته مرسل پا کابل که ده تقاوت ریاست تا ورغلی پا پیل که لحقو متقایدینو سرغا گیدلی چه خپل طول جونده ده تقاوت پر پیسو ترلی خو تقاعد په خپل وخت نه ورکوي. دوی له کوم ستونزو سره مخ دي او مسولین ورته څه جواب لري؟ نن په همدې اړه غږیږو. د خبرونه درته فرشته مرسل جوړه کړې.
درن اوردونکو د کابل په پامیر سینما کې د تقاعد ریاست ته ورغلو. دا سیمه ده چې له نورو تل له شور ډکوي. د تقاعد په ریاست کې ټول هغه کسان راټول وو چې کلونه کلونه د افغانستان په خدمت کې تیر کړي. اکثره یې سپینګیری او سپینسری وو. د تقاعد په ریاست کې د اکثرو متقاعدینو په ژبو ګیلې گذاري روانې وي. د دیوال شنه سوري ته په یخو سیمټو یو سپینګیری د تقاعد په تمه ناست وو. دا د هغه لومړۍ ورځ نه وه، بلکې لسګونه ځله د خپل حق الخدمت د اخیستلو لپاره راغلی وو. د کونړ ولایت اوسیدونکی سید مصطفی چې د ژوند دوه اتیا پسرلی خزان کړي او پوره 350 کاله هیواد ته خدمت کړی وایي چې د متقاعدینو په ډله کې داسې کسان هم شته چې د لارې کرایه او د شپې ځای نه لري.
واړه پوندې تشویش کې دي چې اوس په معاش اخلي، کار د یو دکاندار نه کړی، د بل دکاندار نه کړی، هغه چې ورنه راته وایي چې پیسې مې راکړه. او دلته چې راځم په پنځلسم باندې راشه پوهتل وي په شلم دوت راشه دا به څنګه څوک د مزار نه راځي، څوک د کونړ نه راځي، څوک د بدخشان نه راځي. هلته اولادونه په دې فکر چې نن به معاش اخلي، پلار به مې سبا بیا اخلي. ای درک نشته په خپل ناری واري چې موږ مشکلات د خلکو هرو کومه نه مشکلات 300 روپۍ 300 روپۍ دلی مخې 300 روپۍ د هغې مخې ډوډۍ خوراک شپه کول
په متقاعدینو کې داسې کسان هم وو چې له شدیدو سیاسي ستونزو سره مخ وو. ځینې یې د ډېرو لوړو تحصیلاتو لرونکي وو، مګر له خپل خدمات نه نایلي ښکارېدل. متقاعد انجینر غلام محمد وایي چې پرته د تقاعد له پیسو څخه نور یوه افغانۍ عاید هم نه لري، خو سږ کال د تقاعد اخیستلو ډیر ځورولی.
ما جراحي د قلب کړی دی، همدا پیسې دی د تقاعد، نور هیڅ شی هم نه لرم. تحصیل مې کړی دی، ماستر یم، هیڅ نه جایداد لرم، نه مځکه لرم، نه موټر لرم، نه شی لرم. دا کالی مې دی. ګوره چې دې څنګه پالیسي اختیار کړی دی، خو خپل پالیسي وایي چې خلک بې غم سي. شاهزاده غوندې په تلویزیون کې وایي چې اورونه تقاعد یا بند ہے یا بل اسد کے راز ہے یا بل جوزا کے راز ہے یا اس مراز ہے چی خلق بن خسر گردانہ سیدا اس پر گٹ کو رہے ہیں
تو قانون پارٹی دی کے
نوم درخت ہوئے
خیر گل اتم میں سکی گی چی کارت میں خس سیدا اغم منڈی اور منڈی اور تو یہ اس تخصیص میں وزارت مالیہ شورا تا خبر لاڑا چی بودی جو منظور سو تا سب ادھر کم اغل ات روس پوری بات ہے یہ شیم دست زر پ ہفتہ کے دو اور رتم یمنم سر کوئی دمان مسر رب تو ہمارا دے سو روپیے اغم قرضار ہے معشمان میں مریضان دی ٹھول معاش دی تقاعد باندھی دیو کر صارف خپلا عیار کو مجھے سمر زباید مصرف کم سمر اغو کم آتے خلق اس قرضار ہی نہ ابرو پاتے تھے نہ عشت رہتا پاتے تھے اس شام نہ دی پاتے
د تقاعد د ریاست له اویلی څخه پاس دفترونو ته لاړو. هلته هغه متقاعدین وو چې په کار کې پرمختګ راغلی وو. د محاسبې په دفتر کې مو یو اویا کلن سپینګیری چې د ښاروالۍ پخوانی مامور پاتې شوی و ولید. هغه غوسه ښکارېده.
اوس دا راته وایي چې کله تقاعد اخلي له کومو مشکلاتو سره مخ کېږي؟
کوم مشکلات درته ووایم؟
هغه مشکل چې ډېر سخت ده.
زه همله راپه دې خوا چې موږ په دا پای متریک ده که سر متریک ده، موږ هم خو دغسې دورات به د داسې عمر هم تېر کړی. زه همله تر اوسه پورې چې موږ غیر په سرګردانۍ کې تېر شوي چې راغلي یو په پښو درېدی نه شو. دغسې نفر وو یو ترتیب کار چې یو دفتر ته لازمته نه وو.
چې کله تر دې چې راځي څومره په سختۍ څومره په زحمت کور دي چېرته ده؟
کور مې پولاد د لوګر کې ده. دغه تقاعد چې ما ته راکوي دا ټول په کرا کې تللی ده. که یې پرېږدم هم وجدان مې اجازه نه راکوي، که نه پرېږدم په دې غاله گرفتار یم. ښځه لرو، نګور لرو، لمسیان لرو، اولاد لرو، مثال نور مشکلات دی فامیل لرو، مثال میلمه لرو.
دا پیسې ستا اخلي په کور کې بس کیږي؟
نه، له کومه بس کیږي؟ له کومه بس کیږي؟
څو روپۍ اخلي؟
نشته کړي. دغه یو دفتر دغه تاجات ورته وایي
څو یې لیکلي؟
90,300 روپۍ.
90,300 دی یو کال؟
دی یو کال.
د متقاعدینو د تقاعد د ځنډېدلو یوه ستونزه د دوی په اسنادو کې مشکل دی. د ننګرهار اوسېدونکی محمد فاروق شرقي له څلورو کلونو را په دې خوا په خپل تقاعد پسې ګرځي، خو لا هم په دې نه دی پوه شوی چې اسناد یې تر کومه ځایه نیمګړي دي.
دغه شوبو دومره ستړی کړی یم چې دا ورق یې پرېږدم که څه وکړم. نو دغه ورونو پسې کله مې وته لېږي کله مې بلته لېږي، او دا ورق دي ور د وزارت نه دا ټول امرونه مې خلاص کړي دي. اوس دغه ورق دغه احمدشاه خان ته راغلی یم، نو ته ودرېږه چې څه کېږي. مریضه مې ماینده ګوره دواګانې مې په هغه کې پرې.
کله چې دو دفترو ته راځي دوی څه درته وایي؟
دوی وایي نو بس دغه ورق دي ګوري او راګوري او بس بیا راته وایي هغه شوبې ته لاړ سالته لاړ سالته لاړ سه. نو دغسې ستړی ستومانه یم. تقاعد کې هغه سپینګیری سي ضعیفه سي دماغ یم کار نه کوي که نه خبر هم تېنه غوسه کې ولاړېږي. نو هغه وایي زه تیار په څوکۍ ناست یم، ته ما سره غوسه هم کوي هغه هم کوي زه ورور که نه مې کوه دا کار نه کوم درته داسې خلکو نه. خو اوس موږ هم ډارېږي غوسه ورته وکوي وزه کاکا دلته اوس ته پکې کوم ملک شي سلا بس ور دومره تله کار هم راباندې کوي غوسې هم کوي را سره.
فاروق شرقي د مدیر احمدشاه دفتر ته ورغی. دغه اسناد د همدغه مدیر د میز پر سر ایښی و. مدیر احمد شاه غوښتل چې محمد فاروق ته قناعت ورکړي دا چې د دوی تر منځ څه ډول برخورد وشه ورته غوږ شي.
دا وګورئ خپله پوهې سړی د څلورم د اولسم میاشتې د شپږویم کال کې د اسناد یعنی 15 ورځې مخکې د وزارت داخلي آرشیف له طریقه صادر شوي تر اوسه لا نه دي رسېدلي اسناد دلته، او اده کیس نسبت نورو متقاعدینو ته مجزا ده. دا یو دوره تقاعد کړی، حقوق یې اخیستي په 90 کال کې، او اوس دا صرف 15 کاله چې مقامت دورې کې دی و هغه غواړي. دغسې کیسونه راځي متقاعدینو ناګاهي چې زما دومره حقوق کېږي تقاعد په اساس زمیات خدمت ورته محاسبه کړي، دغه خدمت کم یا او ماته وایي چې ما په ادارې کې دومره معاش اخیستل او تم هماغه معاش ماته راکړه په تقاعد کې.
حاجي امین چې خپله په تقاعد پسې راغلی و د متقاعدینو له کورنیو څخه یې غوښتل چې خپلو سپینګیرو سره د تقاعد اخیستلو په کارونو کې مرسته وکړي، ځکه ځینې یې په غوږونو نه اوري، یو شمېر بې حوصلې او نابلده وي چې دا چاره په کارونو کې خنډ واقع کوي.
لکه من خپل عمر خوړلې کنه دومره فکر او مغزه زمون کار کې ټول د بینت للی دومره فکر لکه ځوانان لري منګ نه لرو په دې سامان د هر چا لپاره دا لازم ده چې خپل د مشر سره یو ځوان ور سره مل شي تر څو په سیستم باندې ځان پوي کې او د خزینه د تقاعد مامورینو په خبره باندې ځان صحیح ورسي او سپینګری ته بس لار خو نه وکي چې ورته بایومیټریک ته ورته بایومیټریک چی دی دا خو نوی سیستم د ټکنالوژي ده په دې باندې چې سابقه مامورین بیخي آشنایی او بلدیت نه لري.
کور کلی کورنۍ او ته د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه. دا خبرونه هر پنځشنبه او جمعه په مازیګرنیو خبرونو کې اوریدلی شئ.
دا چې د تقاعد د ریاست رئیس خلیل الرحمن غزنوی د متقاعدینو د ستونزو په هکله څه وایي مرکه مې ورسره کړې ورته غوږ شئ.
قدرت وایتی اوس مهال تاسو سره په کوم شمیر متقاعدین ساب دي؟
موږ سره په مرکز کې یو لک وزر متقاعد محترم ساب دي. یو لک وزر متقاعدونه نه هتی ازره بایومیټریک شوې دي. زمونږ او مکمل د دولت په سطحه فیصله پدې شوې وو چې اول باید متقاعدین ساب رجستر شي په بایومیټریک کې. د دې نه وروسته دوی مستحقیږي چې خپل حقوق واخلي. نه هتی ازره متقاعد محترم ساب شوې دي، بایومیټریک شوې دي. شدم دی نه هتی ازرونه شپک 5000 خپل حقوق اخیستی دي. درې در زره پاتکیږي چې ساب شوې دي او خپل حقوق نه اخیستی. دوی ته تدارک هم شوې دي، پیشنهاد هم لیکل شوې دي، پیسې هم ان شاء الله احکام شوې دي په وزارت مالیه کې ان قریب دي حقوق اجرا کیږي.
هر متقاعد ته تاسو 2 روپۍ دلته ورته والی کوي ورکوي په حساب دي رتبه کې په دې اکل معلومات راکړي.
اوسط کومه وشمارو د متقاعدینو اوسط تقریبا 7000 کیږي د کال د هر متقاعد. یو موضوع چې دلته پات نه شي چې مونږه تقریبا 2000 متقاعد په ولایتو کې لرو. د 2000 متقاعد 2000 متقاعد په ولایتو کې چې لرو دوی خپل ټول حقوق اخیستي دي.
دغه 7000 ستاسو هر کال دوی ته ورکوي. دوی شکایت کوي وايي قیمتي ورځ په ورځ زیاتیږي مګر د مونږ په تقاعد کې بدلون نه راځي. اکثره اولاددار دي، شپږ اولاد، اته اولاد لري. دوی نس کوي د پیسې د ځوان ټول لګښتو ته ورسي. آیا امکان نه لري د دوی دغه پیسې لږ زر زیاتې سي؟
مونږ د دې دولت په سطحه باندې وزارت محترم کار و امور اجتماعي، وزارت محترم مالیه او بانک جهانی یو طرحه باندې مکار کړی ده چې یا طرحه نه تنها د دې لپاره دی چې د متقاعدینو حقوق زیات شي بلکې د دولت په صورت مجموع د یو ثبات مالی باندې غور او بررسی کیږي چې یو ثبات مالی د ټول دولت لپاره منځ راشي. که مونږ مشخص د متقاعدینو په باره کې لږ تاکید وکړو په دې باندې مونږ حکومت په صورت د مجموع کولی شو چې یو صندوق تقاعد متقاعدینو دپاره جوړ شي چې هر کال په د صندوق تقاعد کې تقریبا 9.8 میلیارده افغانۍ را جمع کیږي. دا 9.8 میلیارده افغانۍ په دې صورت را جمع کیږي چې دولت هم خپل حقوق د صندوق ته انتقال کی او د متقاعدینو هم چې کومه د سهمیه اخیستل کیږي چې د ملکي متقاعدینو 8% دي، نظامی متقاعدینو 15% دي او دولت باید 8% خپل د ادارات باید ورکی او 11% باید د سکتوري امنیتی ادارات باید ورکی. دا ټول پیسې چې د صندوق ته راټول شي د 9.8 میلیارد کیږي. د 9.8 میلیارد چې په د صندوق کې راټول شي هغه نو ورسته ان شاء الله زمونږ د مالی بحران ورو ورو لمنځه شي.
د دوی تقاعد به زیات
شي.
د سیرت ویلې سيتي په څومره وخت کې
دا غو دقیق مونږ په دې حساب نشوېلې چې دا تصمیم دی دولت د سطر رهبری په هغه باندې به تصمیمونه ولشي تقریبا یو مدت وخت نسی.
ځینې کسان لدین شکایت کوي چې کله راځي دلته خپل تقاعد واخلي دوی سرګردانه کیږي، دفتر په دفتر ګرځي، نن په سبا وعده ورکول کیږي. مونږ تاسو وینئ دا کسان سپینګریم دي، زهیر دي، نس کوي هر ورځ راسي. دا ستونزه څنګه کیږي؟
15 میاشتې مخکې چې دلته راغلم په ریاست کې خزینه تقاعد کې دلته تقریبا روزانه 2000-2500 متقاعدین مونږ مراجعین درلوده. په دې کې دوه زمونږ اساسي موضوع چې یو د بایومیټریک موضوع و بل موضوع دا و چې څلور در زره متقاعدین مخکې بانکي شوی وو سیستم کې رجستر نه و. تاسو ګورئ تاسو زمونږ دفتر ته راغلي چې دغه تقریبا 3500 کسانو ته راټیټ شوی دی، رقم شوی دی. همدا په دې معنا ده چې اصلاحات هم راغلي دي، ان شاء الله ساده سازي هم راغلي دي. خو بیا هم چې تاسو ته دا وایم سکتور دولتي کې چې سلیک وغالي ریفارم راولي، اصلاحات راولي،
دا ان شاء الله ورو ورو یو څه وخت نیسی په مرور زمان کې ان شاء الله مونږ دا کولای شو چې دا نورم ساده سازی وکړو. چې یو تعداد متقاعدین محترم چې ظاهر شي بیچاره اقتصادي مشکلات لري، دوی هم اکثر وخت د تشخیص نشي کولای. داسې متقاعدین محترم همشته چې یو ځل خپل حقوق اخیستی دي بیا راځي چې زما حقوق راکوي، حالانکه د هماغه کال خپل حقوق اخیستی مخکې، خو دا بیچاره په ذهن کې نه وي پاته چې ما خپل حقوق اخیستی دي. بیا راځي مراجعه کوي، بیا مونږ کینو ورته تشریح کوو، بیا پوه شي، بیا لاړ شي خپل کار وکړي.
درنو اوریدونکو، د ټولو متقیدینو د ستونزو د حل په هیله موږ نننۍ کور کلی خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
توکو
شنبه پورز به شهادت رسیدیم او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګوریدونکو سلام، مظاهرو ته خوب نه تللی، زاخه دی چې نه یاست للی. اوس خو په مظاهرو کې احساسات دومره قوي او شدید وي چې بدل بیرغونه پکې سوځول کیږي. مثلا مظاهره دی و هیواد په ضد وي، خو بیرغ د بل بیچاره او بې ګناه هیواد پکې سوځول کیږي. د خبرونې په پیل کې مو د یوې مهمې حکومتي ادارې جلسې ته بیایو چې خبر شي هلته څه روان دي.
نن غواړم د تاسو په موجودیت کې د لیسنس معیارونه وټاکم ترڅو وکولای شو عدالت تامین او حق حقدار ته وسپارم.
صاحب دا خو به ډیر ښه کار وشي، خو په څه ډول؟
مقصد مې دا دی چې د لیسنس ورکولو په بدل کې خو اوس هم پیسې اخلو، خو کوم معیار پکې نشته. مثلا له هر چا څخه 200 یا 300 ډالر اخلو، خو له دې وروسته غواړم چې د هر چا د صحي وضعیت له مخې معیار وټاکم.
مثلا په څه ډول؟
مثلا داسې چې روغ سړی وي لاغه به 100 ډالر اخلو، او که یو لاس یا یو پښه نه وي لاغه به 200 ډالر،
او که دوه لاسونه نه وي او یا دوه پښې نه وي
آفرین لاغه به 400 ډالر اخلو. که څوک په یو سترګه ړوند و لاغه به 400 ډالر، او که په دواړو سترګو ړوند و لاغه به 600 ډالر اخلو.
نو چې په دواړو سترګو ړوند وي هغه به ډریوري په څه ډول کوي؟ دا خو ماته جرم ښکاري.
چې په دواړو سترګو ړوند وي ډریوري به یې زوی کوي، او له جرم څخه یې ځکه مې ویرېږه چې که بیا چا پوښتنه وکړه ورته وبه وایو چې له لیسنس اخیستلو وروسته ړوند شوی. د همدې لپاره به یې په لیسنس کې روغتیایي حالت نورمال ولیکو.
رئیس صاحب، په دې ډول به هم د هر چا د لیسنس اخیستلو ارمان پوره شي، او هم به مو د ډالرو اخیستلو ته بانه جوړه شي.
او چې داسې ونه کړو ورځ په ورځ د پیسو اخیستلو لارې بندېږي.
صاحب، په موږ او تاسې څوک نشي بندولی، وایي د ګوډي لار په ژرنده ده، نو د موټرونو او موټروانانو لار هم په موږ ده چې هر څوک یې له موږ نشي خلاصېدلی.
سمه خبره دې وکړه.
مقصد پام ووی چې د لارې په سر چاته لاسونه نیسی.
نو څنګه به وکړو صاحب؟
لومړی موټر او موټروان ګوښه کړی، بیا یې له خوږ ګوتې نه ونیسی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم سلام، دا څومره ناوخته راغلی؟
صاحب، دفتر ته را روان وم چې یو زورور موټر ودراوه، او راته یې وویل چې پرون دې ولې زموږ موټر ته لاره نه وه خلاصه کړې. ورته ومې ویل زه پرون له دفتر هم نه یم وتلی، بل څوک به و. سړي باډیګاردانو ته امر وکړه چې دی لا اوس هم د عذر پر ځای ژبه راسره کوي. وهي نو صاحب، دومره یې ووهلم لکه ډول، اخیر ترې وتښتېدم. تاسې خو مې دا ډډې وګورئ صاحب، ته کشنې دي
نه مې دي درته ویلي چې له زورورو سره یو دوه مه کوئ؟ چې ومو لیده ځان تر نه ګوښه کوي. زورور چې څوک ونه وهي لاسې بخار کوي.
نو ما خو هیڅ لیدلی نه و، اسمې پیژندم نه.
اوس دا شکر وباسه چې ژوندی ترې راغلی. ځه موږ به قصور له دې عامو خلکو نه وباسو، بیا وایي چې ترافیک ظلم کوي
او په دوی چې کیږي هغه نه یادوي.
ځه خیر ده، دا خو وي پکې نو، خو پام ووي چې کوم لیونی ته لیسانس ورنه کوي.
صاحب که له نورو ډېرې پیسې راکولې هم ورې نه کو.
ورې که لیونیان خو له زورورو بد نه دي.
مدیر صاحب که نوي روغتون ته به تللی وې، اله دې راته ښه نه ښکاري.
د لویې لارې نوکري لرم، هغه نشم پرېښودلی چې هغه د تداوي پیسې خو پکې بوت کم.
لږ احتیاط کوه چې په غوسه یې د پیسو اخیستلو په وخت کې بې انصافي ونه کړي.
یو څو ورځې مخکې د تورو ښیښو موټرونو د سپینولو کمپاین روان و، خو ځینې مخالفت کوه او خفه و. له همدغسې یوه مخالف چارواکي سره مو مرکه کړې ده چې معلومه کړو ولې د تورو ښیښو له سپینولو سره مخالف دی. صاحب کلمړی ځان راوپیژنئ نو خوشحاله به شو.
زه په لویه شورا کې د لوی کلي د خلکو استازی بانډار ګل خان بانډار یم.
ښه صاحب، ډېر ښه. موږ اورېدلی دي چې ته اته د تورو ښیښو موټرونه له ځانه سره ګرځوې، دا د څه لپاره؟
دا نو د امنیتي ضرورتونو له امله، ځکه کله چې له کوره راوځم په یو موټر کې ناست یم او چې بیا څو متره لاړ شو بل موټر ته خیژم، او چې څو سوه متره نور هم لاړ شو نو بیا بل موټر ته خیژم، او په دې ډول په لږ وخت کې څو موټرونه بدلوم را بدلوم.
د دې لپاره چې مړ نه شي؟
هو، او د دې لپاره هم چې ټپي نه شم.
خو حکومت امر کړی دی چې د ټولو هغو کسانو چې د موټرونو ښیښې تورې دي باید سپینې شي، او تا لا تر اوسه هم دا کار نه دی کړی، ولې؟
دا ډېرې لتونه لري. مثلا یو خو موږ د خلکو استازی یو، او چې د خلکو استازی په امن کې وي لکه دا ټول خلک چې په امن کې وي. بله خبره خو همغه د امنیت خبره ده، او له دا ټولو مهمه خبره دا ده چې نه غواړو چې موږ عام خلک په موټر کې ناست وویني.
ولې؟
د دې لپاره چې بیا خلکو ته عادي کیږو او رب مو له منځه ځي کومو چې په خلکو دی.
نو تاسو خو د خلکو استازی یئ او باید له خلکو سره نږدې ووینئ، او خلک مو هم هر وخت ولیدلی شي.
سمه ده، موږ د خلکو استازی یو، خو موږ هم کارونه او مسؤلیتونه لرو. له حکومت سره کار کوو، له چارواکو سره مشورې لرو، تفریح او سفرونو ته هم ضرورت لرو، هغه هم ترسره کوو، او د خلکو له استازو سره هم ګورو.
نو چې داسې ده د موټرونو ښیښې مو ولې نه سپینوئ؟
درته ومې ویل چې خلک مو ونه ویني.
نو چې ومو ویني څه خبره ده؟
د موټر کار دی، کله سړی پکې ویده وي، کله یو ډول ناست وي، کله بل ډول. نو موټر خو د سړي شخصي حریم دی، او شخصي حریم خو باید خوندي وي.
حکومت وایي چې په تورو والا ښیښو موټرونو کې مخدره مواد او نور خطرناک شیان انتقالیږي.
زه خپله خو یوازې ځان پکې انتقالوم، او که بیا هم څوک شک لري نو تلاشۍ ته تیار یم.
او د تورو ښیښو سپینولو ته نه یې تیار؟
نه، تر هغو چې ریښتیا مجبوره شوی نه وم نه یې سپینوم، او که فرض کا شیشې راته سپینې کړي نو بیا بل کار کوم.
څه کار کوي؟
د موټرونو ښیښو ته پردې نیسم.
او که پردې هم پرې نږدي بیا څه کوي؟
بیا نو د مربوطه مقاماتو د استجواب او استضاع لپاره د وکیلانو لاسلیکونه راټولوم چې ورته معلومه شي د خلکو د استازو د موټرو شیشې سپینول څه عواقب لري.
وس د غبرک شیرم باورې.
کله به داسې اوف کړ چې تاوې پلارې مل دی او یا یې کور غرق شوی کوم خونړی سیلاو کې، بیا به کړچ کړوچ شو د تیز او تیز ټایپینګ، او بیا به آه وخوت له خولې لکه ځیګرې تور سکاره سوی وي. کچ معلومه شوله لدری چلورو سره په یو وخت چت کولو، لدری چلورو سره مینه کړله، او درې چلورو ته د خپل پاکې مینې غبرګ قسمونه خوړل، خو چې معلومه شوله لدرې څلورو سره یې په یو وخت چت کولو، لدرې څلورو سره یې مینه کړله او درې څلورو ته یې د خپلې پاکې مینې غبر قسمونه خوړل. دا فیسبوکی عاشقان او فیسبوکی معشوقې او فیسبوکی مینې نه کوم سرحد منی، نه اندازه پیژني او نه کوم قانون ته محتاج. بس وړاندې درومي او په مخ وی روان، بس وړاندې درومي او په مخ وی روان، وخت تیروي زړه سوځوي خو څه ته لاس نه رسي. پردي عکسونه دي په خپل فایل کې او وخت په لغته وهي او وخت په لغته وهي.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور هارون ګلزاد، صادق سپینغر، حیا اوریاخیل او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
لس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، جانان جانان janan 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 فشور کی زنی زنی آوازونا اورا، کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشش، وطنہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے، دجڑن کور کلی لراشا نو ودان بشش، ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو، ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو، کری دن شی پٹول چراغان بش، کری دن شی پٹول چراغان بش، ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش، جانان 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 پلوسرو گرمو کی خی دلتا بڈیر گرانک ہلتا شو ارزان بشے، دخ پل پر ہر درد سرو گل نجباز دکا، اخ پل گل بشد گل دا خاندان بشے، دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے، دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے، بس خود زان تا دے افغان ویل افغان بش، بس خود زان تا دے افغان ویل افغان بش، ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش، جانان 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 ندی مشکل دا نفرتونو پولی دمینے لار واخلا یقین بشی مان بشی بیا بتم بیگی دا پلکونو گزارونا درنا دس تم گھرو بھی نوکڑا نو سندان بشی یا بنجارے شایا ملنگ پوختنو دا کسو یا بنجارے شایا ملنگ پوختنو دا کسو سائل دا